The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د شروع ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 8 نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې شوې. د دې خبرې خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زین بختور شاه.
ولاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکی وایي د داعش تر هکر ډلې وسلوالو د سره صلیب نړیوال تنظیم شپږ کارکوونکي په جوزجان صوبه کې وجلي. هم د داعش وسلوالو د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د شیعه مسلمانانو په ضد یوه اعلامیه کې د مرګ جوبلې مهم پیلولو ګواښ کړی. د داعش اعلامیه وایي
ډېرې کړي دي چې الحمدلله موږ په افغانستان کې کامیابي ترلاسه کړې ده. اوس موږ په پاکستان قبایلي سیمو ورما اورزو انګو ډېر اسمیل خان کې شیا رافیزیانو په خلاف میدان ترازو.
د پاکستان ته ټولو نږدې اتحادي ستر طاقت یا سوپر پاور چین یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلې مشر مسعود اظهر د تراګره ګرځولو قرارداد مخه نیولې. دغه قرارداد امریکایي وړاندې کړو.
تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں.
عبدالتا امریکہ کے دا پیلونو عدالت کې د شې روان هفته کې د صدر ترامپ لخوا د سفری بندیز پر لانجمن حکم فیصله واوري.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو سات خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته. په شمالي افغانستان کې چارواکي وایي تندروي ډلې دولت اسلامي تراګرو د سور صلیب نړیوالې ادارې شپږ کارکوونکي وژلي دي. د جوزجان ولایت حکومتي ویاند رضا غفوري وایس اف امریکا ته د شروع پر ورځ ویلي د غبرید د غشتیپا ولسوالۍ کې ترسره شوی او حمله کوونکو د ځان سره د سور صلیب دوه کارکوونکي تښتولي دي. نوموړي ویلي دغه کارکوونکو کروندګرو کورنیو لپاره د سارو خوراک راوړلو چې د دوی کاروان باندې د دولت اسلامي داعش تراګرو حمله وکړه. د سور صلیب نړیوالې ادارې ویان د دغې برید تایید کړی دی. د تشدد واقعه په داسې حال شوی چې پرون هم په کابل کې ځان وژونکي حمله کوونکي نږدې 2 کسان وژلي او 30 نور زخمیان کړي.
او هم د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش د پاکستان د کورم ایجنسی په سیمو کې د ګواخ ډکی کتابچې یا پمفلیټ خوري کړی دی او دړکای کړی د په ډیر اسماعیل خان هنګو او کورم ایجنسی کې به د شیعه مسلمانانو په ضد د بریدونو لړۍ پیلوي. دغه کتابچې په پښتو ژبه لیکل شوی دی چې په ټوله سیمه کې په خلکو کې ویره تره خوره کړی ده. د دغې سیمې مشرانو د حکومت نه غوښتلي د داعش په ضد د فوري کوټلي ګامونه واخلي. اخوا د ترکی په وزوای د شام یاغي دستو د ترکی د پاوس په ملاتړ پولی تنیز دی د خودسر اسلامی امارت یا داعش مضبوط مرکز الباب قبضه کړی دی. دغه سیمه د ترکی سره په پوله پرته غریزه سیمه ده. په برتانیا کې میشت د بشري حقوقو ډله چې د شام د جګړې څارنه کوي وای د شام یاغي ډلو د نهه پشپه د ترکی د پاوس په مرستو د داعش مضبوط مرکز الباب خواوشا سیمه قبضه کړی دی. دغه سیمه د شام په جګړه کې لوی جنگي اهمیت لري.
د پاکستان نږدې ملګري چین لخوا یو وار بیا ملګرو ملتونو کې د پاکستان کل عدم تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شاملولو او په دوی باندې بندیز لګولو مخه نیول شوې ده. د هند چارواکي وایي چې د دوی لخوا هڅې جاری دي چې د مسعود اظهر نوم د تراګرو په فهرست کې شامل کړي شي. دا دریم ځل دی چې چین لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د جیش محمد د مشر نوم تراګر فهرست کې شاملولو مخالفت شوی دی. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
د هند مطبوعاتو تر مخه په مولانا مسعود اظهر په هند کې یو شمیر ترهګر بریدونه تور دي چې پکې تیر کال هند پټانکوټ هوایي مرکز باندې برید تور هم دی. دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول کیږي. د هند مطبوعات وایي د هندوستان لخوا د هڅې جاری دي مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو فهرست کې شامل کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو کې اواز چین د دې مخالفت کوي او دا دریم ځل دی چې چین په تکنیکی بنیادونو د مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت کړی دی. د نوړاندې د هند لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو مخالفت چین کړی وو. اوس امریکا لخوا د هڅو مخالفت یو ځل بیا چین کړی دی. مولانا مسعود اظهر چې تعلق یې د جنوبی پنجاب بهاولپور ښار سره دی، د وخت په پاکستان کې آزاد ژوند کوي. په کال 1994 مولانا مسعود اظهر هند واک لاندې کشمیر کې نیول شوی و. وروستو کال 1999 یو هندي مسافر هوایی الوتکه د دوی رور ابراهیم اتر هایجیک کړې وه، او د مسافرانو خوشی کولو په بدل هند مسعود اظهر هغه وخت افغانستان کې طالبانو ته حواله کړی وو، او بیا دوی پاکستان ته راغلی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د پاکستان د سینټ دفاعي چارو قائمه کمیټې لخوا فیصله شوې ده چې پښتنو سینټرانو یو کمیټې به جوړوي چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پوځي چاونې د پاره د خلکو د بې دخلۍ یا د خپل کورونا د وستلو د کشالې جاج واخلي. تفصیل د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شاه نورو.
د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر اعظم مساخل لورلای کې د فوج لخوا د سونو په شمیره کې د پښتنو کورنو د بې دخلې معاملې راپورته کړې ده. په دې موقعه د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو پښتنو سینټرانو په یو خله دې ته سخت غبرګون ښکاره کړې دي، او دغه حکومتي ګامې د لورلای متاثره پښتنو کورنو سره لویه ناانصافي بللې ده. سینټر اعظم مساخل ویلي چې غونډه کې اړوند حکومتي چارواکو د اغه لوزنامو د منلو نه انکار کړی دی. کم تر مخه چې فوج د لورلای متاثرینو ته تر سل کاله پورې په خپلو کورونو کې اوسېدلو اجازت ورکړی و. سینیټر اعظم وویل چې د سینیټرانو یوه ډله به د لورلای دوره کوي، او هلته کې به د فوج او پښتنو تر منځ راپورته شوې شخړې په حق له خپل رپورټ تیاروي، او بیا د دغې رپورټ په رڼا کې امکان دی چې د دې مسلې به څه حل روزي. واضح دی وی چې د بلوچستان لورلای رساله لاین علاقې نه راغلي یو شمېر پښتانه کورنۍ د خپلو زنانو او ماشومانو سره د تېرې یوې نیمې میاشتې نه اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو مدني فعالینو د سیاسي مسایلو د څېړونکو افغان پلاوی به په راتلونکي لس ورځو کې اسلام آباد ته ځي، او هلته به د پاکستاني چارواکو تر څنګ د هغه هیواد له مدني فعالینو د پارلیمان له استازو سیاسي څېړونکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره خبرې اترې کوي. د دې پلاوی غړي هیلی ارشاد ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دواړو هیوادونو د غیر رسمي پلاوو تګ راتګ روان دی. نوموړې هیله څرګنده کړه چې د افغان پلاوی غږ به د حکومتي چارواکو لخوا اوریدل شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ستونزو د هوارېدو لپاره به یې د پاکستان حکومت عملي ګامونه واخلي.
او د سومالیې د پارلمنت غړي د ملک د نوي صدر د غوره کولو لپاره د ووټونو اچولو په غرض راغونډه کړې ده. ووټونه د چهارشنبې په ماسخوتن په سختو حفاظتي بندوبستونو کې اچول کیږي. توندرو جنګیالي ګوند الشباب د ووټونو د عمل د تاله والا کولو دړکه کړې ده. د چهارشنبې په شپه د هوایي اډې خواوشا ماټر ګولې غورځېدلې دي. موجوده صدر حسن شیخ محمد د شلو نورو صدارتي امیدوارانو خلاف بیا صدارتی امیدوار دی.
د امریکې د اپیلونو اوریدلو یو فاقي عدالت امکان دی چې روانه هفته کې د ځینې ملکونو د استوګنو امریکې ته په راتلو د صدر ترامپ د لګیدلې بندیز د معطل کېدو خلاف د حکومت په خواست خپله فیصله واوروي. د صدر ترامپ حکم د امریکې یو ماتحت وفاقي عدالت تیر هفته ځنډولی و. بلخوا په سان فرانسیسکو کې هم د اپیلونو د سماعت یو وفاقي عدالت امکان دی چې روانه هفته کې په دې نقطه خپل فیصله واوري چې آیا یو وفاقي جج سره د صدر ترامپ د وی اسلامي ملکونو د خلکو امریکې ته د راتلو خلاف د بندیز د حکم د معطل کولو قانوني اختیار شته او کنه.
د روس د حکومت یو سخت مخالف خبریال کورودانی ویلی دی چې د دې خاون له چا زهر ورکړی دی، او هغه دا وخت په سخت حالت کې د ماسکو په یو هسپتال کې پروت دی. د خبریال وکیل د نهې ناوخته په خپل فیسبوک لیکلی دی چې پولیس دته د ډاکټرانو د خولې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې خبریال له د زهر ورکېدلو له کبله هغه په نازک حالت کې ناروغه دی، خو په دې لړ کې څه سرکاري بیان مخې ته نه دی راغلی. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا جوه ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګی مونږ ملګری اوسې. یو سوم څنګه چې باندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په شمالي افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې تندروي ډلې دولت اسلامي یا داعش تراګرو د سور صلیب نړیوالې ادارې شپږ کارکوونکي وژلي دي، او د جوزجان ولایت حکومتي ویاند رضا غفوري د دغې خبر تصدیق کړی دی چې په کوشتیپا ولسوالۍ کې دغه بریچ دی هغه تر سره شوې دی. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکر په دې تفصیلی رپورت کې.
د شمالي جوزجان ولایت د حکومت ویاند رضا غفوري وایس اف امریکا ته ویلي دا پیشه د چهارشنبه پر ورځ د کوشتیپا پولیسوالۍ کې رامنځته شوې، او بریدګرو د آی سی آر سی دوه کارکوونکي له ځان سره وړي هم دي. نوموړی وایي د نړیوالې ادارې کارکوونکو د هغه ولسوالۍ په دشتې لیلا سیمه کې د کروندګرو د څارو لپاره خوراکي مواد راخستی و چې د داعش وسلوالو د دوی په کاروان حمله وکړه. د طالبانو په واکمنۍ کې د دشتې لیلا په سیمه کې د هغوی ډېر زیات مخالفین وو، او هم دغه سیمه کې یې و طالبانو ته ماتې هم ورکړې وه. د سره صلیب یوه بیان د برید پخلی کړی، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. دا پیښه له هغه یوه ورځ وروسته سوي چې سرشار کابل کې د سترې محکمې ودانۍ ته نږدې یوه ځانمرګې برید کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل سو، او تر 30 زیات نور ژوبل دي. په پیښه کې زیاتر اغیزمن کسان د افغانستان د سترې محکمې مامورین وو. ښځینه قاضیانی او څارنوالي هم په مړو او ژوبل کسانو کې شامل دي. که څه هم د طالبانو په ګډون یوې هم ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي ګمان کوي چې د دې تر شا د وسلوال طالبانو لاس دی. یوناما وایي د کال 2015 راهیسې یوازې په قاضیانو، څارنوالانو او عدالتي مامورینو باندې 4 هدفي بریدونه ترسره سوي چې پکې یو کم 90 کسان وژل سوي او 214 نور ژوبل سوي. بلی لور په بلخ ولایت کې یو امنیتی مشر جنرال مومند کټوازی وایي چې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو ته په سلګونو ترګر چې له خارجي استخباراتي کړیو سره اړیکې لري د خپلو کورنیو سره ورغلي دي. جنرال مومند د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی شمالي ولایتونو ته د ترګرو په استولو تورن کړه، او ویل چې که دغه ترګر په شمال کې ونیول سي نو ځانونه د کندهار معرفي کوي، او که په بل ولایت کې ونیول سي بیا ځانونه د بل ځای معرفي کوي. پاکستان د دغه کمانډان د ادا په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دغه هیواد د افغانستان په چارو کې لاس وهل او افغان حکومت وسلوال مخالفینو سره د همکاري په حق له د افغان حکومت د چارواکو اداوي تل ردوي او بی اساسه بللی دي. هم هلته په شمال کې د پولیسو د پامیر زون کمانډان جنرال باباجان وایي چې د پولیسو د دغه زون د کمانډانۍ تر کنټرول لاندې شمالي ولایتونو ته 600 بهرني ترګر له خپلو کورنیو سره ورغلي دي او فعالیتونه یې پیل کړي. جنرال باباجان زیاتوي چې دغه بهرني ترګر د سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو په کوهستاناتو، بلچراغ، غورماچ، ګرزیوان او نورو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د شمال امنیتی مسولین وایي چې په دغو بهرنیو ترګرو کې د ازبکستان، چچینیا، تاجکستان او پاکستان تابعیت لرونکي وسلوال شامل دي. د دوی په وینا د وسلوالو شتون په سیمه کې امنیتی اندېښنې راپارولې دي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسۍ په خوا او شا سیمو کې پمفلیټ یا کتابچې خورې کړې دي، دړکې کړې ده چې ډېر اسماعیل خان هنګو او کورم ایجنسۍ خوا او شا کې چې کوم شیعه مسلمانان اوسیږي د هغوی په ضد باندې به د بریدونو یوه لړۍ پیل کوي. د دغې ځای چې کوم مشران دي هغوی د حکومت نه غوښتلي دي چې د داعش په ضد دې کوټلي ګامونه واخلي. د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی په تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
راپورونه وایي دا کاغذ پاړه په پښتو ژبه لیکل شوی او د داعش لګر نارې او مونوګرامز هم موجود دي چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان جنګ ځپلې او فرقهیزو شخړو سره مخامخ په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې خپوره کړی شوې ده او پخلی حکومتي چارواکي او سیمه ییز خلک هم کوي. د دوی په خبره دغه کاغذ پاڼه داعش لخوا د افغان پولیس سره په څیرمه نږدې په سنی او شیعه دواړو علاقو کې په زیات شمېر سره خپوره کړې شوې ده. یوه اعلی حکومتي چارواکي د نوم نه ښولو په غرض وویل د دغه پاڼې جاجې اخیستی او پلټنې روانې دي. زیاته کړه دانشي ویلی چې دا د چا لخوا کومه شیطاني شوې یا د داعش وسله وال ډلې لخوا خپره کړې شوې ده. دغه چارواکي وویل په کورمه ایجنسۍ کې مکمل حکومتي واک په ځای کړی شوی دی او په بارډر په زیات شمېر سره سرحدي عسکر او پوځي سرتیري د کوم قسمه ممکنه حملې مخنیوي لپاره چمتو دي. د کورمه ایجنسۍ یو سیمه ییز مشر وایي په داسې حال حکومتي چارواکي له دوی څخه وسله حکومت سره د جمع کولو غوښته هم کېږي.
افغانستان کې په خپل مقصد کې کامیابی ترلاسه کړې ده. اوس موږ په پاکستان قبایلي سیمو کرما اورغزو انګو ډیر اسمیل خان کې شیعه رافضیانو په خلاف میدان ته راځو. خپل مو بارډر باندې مو څوره خلک دي پرته دي هغه دي نه هغوی ته خو مو ویلي دي چې لړ به اوسئ او خپل هتیار لږ لږ مو سره شته دی خو هغه مو ته برګډیر صاحب هغه راکړی دی یو ورنینګ چې تاسو به د هتیار زموږ ته وایي ولګیا یو اوسه پورې هغوی ته ریکوېستونه کوو چې څومره دا اصلاح صرف په دې مرحل وي چې موږ صرف و صرف خپل دفاع دپاره خپل ناموس دفاع دپاره خپلې خاورې دفاع دپاره دا ستلي دی. څېره 2007 نه ونې څه 2011 پورې
په داسې حال داعش په نامه په کورمه ایجنسۍ کې خپره کړی شوې دغه کاغذ پاڼه د عامو خلکو او ریاست لپاره څومره غټ تریټ ده. که څه هم پاکستاني هیواد په خپله خاوره کې داعش وجود منلو څخه انکاري ده خو د افغانستان لخوا د داعش دغه ممکنه حمله مخنیوي څرنګه ممکنه ده؟ په دې اړوند د پاکستاني د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر ډیوا ته وایي
او تقریبا چې په موجوده حالاتو کې ناممکن دی. په دې چې په افغانستان کې حالات اړې جړې دي، هلته کړکیچن دي، جنگ شروع دی. او دویمه خبره بارډر مینجمنټ میکانیزم هم کمزور دی او بل په یو بل باندې تورونه ګواښونه تاوتریخوالی دا هم دی. کومې وسلوال قوتونه چې هم شامل دي د هغوی هم ځینې داسې سنډیکیټس دي چې یو بل سره تعاون کوي. البته پاکستان افغانستان ته څه تعاون وکړو او یو بل سره څه جوړه جاړه وکړه افغانستان کې امن راغی نو بیا د داسې قوتونو دېښکني اسانه ده.
یار دی وی چې په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې داعش دغه خبر په داسې حال خپور شوی چې ورسره په یوه بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه د ضرب عذاب عملیاتو په وجه افغانستان ته اوښتي کډوالو د واپسۍ عمل بیرته شروع شوی دی. دا دې هم یادوي چې تېر شوي جنوري میاشتې په یوویشتمه نیټه په کورمه ایجنسۍ مرکز پاړه چینار کې یو ځل وژونکي حمله ترسره شوی و چې په نتیجه کې نږدې تر دېرشو پورې کسان وژل شوي او په دې شمېر څو ګونه زیات نور ټپیان شوي وو. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی وه. باید وویل شي چې پاکستان کې میشته شیعه مسلک خلک د وسلهوالو د بېلابېلو ګوندونو لخوا د بریدونو سره مخامخ دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د روس لخوا ویل شوي دي چې ډیر زر به، یعنی د فروری د روانې میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان، پاکستان، ایران، هند او چین چارواکي د افغانستان په کشاله باندې دغلته په ماسکو کې یوه غونډه کوي. دا خبره د روس لخوا د خارجه وزیر سرګی لاروف او د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ د یو خبري غونډې وروسته شوې ده. تفصیلات د ډیور اړیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د روس د مطبوعاتو تر مخه په پایتخت ماسکو کې د افغانستان د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ کېدونکې خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د افغانستان د امن په اړه د روانې میاشتې په منځ کې کېدونکې خبرو کې به کوربه روس په شمول چین، پاکستان، افغانستان، ایران او هندوستان هم ګډون کوي. د دغه هیوادونو په د خبرو کې برخه اخیستل به څومره اهم وي، په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د ډیوه ریډیو سره خبرې کې وایي.
په دې باندې سوچ کوي چې کومه پالیسي جوړه کړي، اغي دغه سي وکړه دا مسله به حل شي فل ها خدا دا خبر او تو زار از ما به خیال د دین زیات امیدونه او وابسته کول ندی پکار.
بخوانی سفارتکار عامر عثمان د ډیو ریډیو سر په خبرو کې په دې اړه وایي،
ما خو خیال داري چې افغانستان امن چې کم دی اغي سره زیات چې چا تعلق دی هغه هغه ملګونه دي افغانستان سره پوله ده، یعنی زی دي. او بلا خبر زده چې څوره کم خلکی نو دوره چې کم دی په هغې کې سنا سدا هغې نتیجه راوځي.
دغه خبرې د دې څخه وړاندې هم دوه ځله سوي دي، خو پکې افغانستان، ایران او هندوستان ته بلنه نه ورکړې سوې. او په تیر دسمبر کې په ماسکو کې کېدونکې پر دغه خبرو افغانستان سختې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې د افغانستان د ګډون بغیر د خبرو څخه څه مؤثره نتیجې نسي ترلاسه کېدی. د پاکستان حکومت له اړخه که څه هم په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په تیر دسمبر کې کېدونکې د خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي وو چې راتلونکي خبرو کې افغانستان ته د بلنې څخه به د دوی اندېښنې لري. سیم روس چې د مودې راهیسې د افغانستان د طالبانو مخالف وو، اوس خپل په دریځ کې بدلون راوستی دی او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وسی. چین، پاکستان او ایران هم د طالبانو سره باقاعده خبرو ملاتړ کوي، خو هندوستان ګڼي چې دغه شان عمل تراګري ته وده ورکولی سي. د ماسکو د خبرو اهم خبره د هندوستان د افغانستان د امن لپاره په بحث کې په لومړي ځل ګډون هم دی، ولې چې افغانستان هم په دغه خبرو کې د هندوستان د ګډون هیله مند و، خو پاکستان هر کله د دې مخالفت کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
وایس آف امریکا د ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د یو وروستي رپورټ تر مخه په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او بیا ملکی وګړي هم پکې زیات وژل کیږي. څېړنه ښایي چې د طالبانو وسلوالو ډلو په منځ کې اختلافات هم موجوده دي، چې داسې امکانات زیاتوي چې په دغه ډلو کې کمزورې ډلې به د جګړې پر ځای سولې ته غاړه کیږدي. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا رپورټ کې منزه شهید.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه افغانستان کې په 2014 کال کې د مرګ ژوبلو شمیره نور زیاته شوې ده. راپور ښایي 3500 تنه وژل شوي دي او 8000 نور ژوبل شوي دي، خو څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان په ژوره توګه ویشل شوي دي او ښایي داسې کېدل وسلوالو سره د سولې خبرو ته موقع برابره کړي. د یوې څېړنې تر مخه چې د طالبانو نه د درزنونو په شمیره کې مرکونه معلومه شوې ده، چې د طالبانو په مینځ کې دننه د رتبې په حساب وړاندیزونو درزونه جوړ کړي دي. د رایل یونایټډ سرویسز انسټیټیوټ پروفیسر تھیوفیرل، چې د راپور شریک لیکوال دی، وایي
senior commanders who were in a sense using suicide attacks to build up their reputation. So there are large parts of the Taliban that are fully committed to the fight. But there is a potential here nonetheless to de-escalate the conflict.
But Taliban ke da se commandran di che zan mar gi bridun bay da khpul shtun aw khalko ta pa de bawar war kawlo da para tar sara kawl che wo khai da dui dala us hum pyawde da.
فیرل زیاته کړی ده په طالبانو کې ډیر کسان اوس هم جګړې کولو ته ژمن دي، خو بیا هم د سولې امکان ځکه موجود دی چې د نوموړي ډلې مشرتابه کمزوري شوې ده او خپل ترمنځ په څو ډلو ویشل شوې دي. فیرل ویلي د طالبانو نوی مشر هیبت الله خونزاده کمزوري او ویشلې مشر لیدل کیږي. د فیرل په وینا موږ ته ډیرو کسانو په مرکو کې ویلي چې هیبت الله تش په نوم مشر دی، د طالبانو اصل واک بل ځای دی، ځکه لیدل کیږي چې دغه تحریک به بې مشره پاتې شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمیان ځینې غیر رسمي خبرې شوې، خو د طالبانو مشران غوښتنه کوي چې د رسمي خبرو نه وړاندې دي د ناټو په مشرۍ 10,000 بهرني سرتیري له هیواد څخه ووزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د خونړو پیښو وینو تویدو په اړوند تور په پاکستان لګولی وو چې وسلوالو ته یې په خپله خاوره ځای ورکړی او پر ضد یې عملیات نه کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه ردوي.
Sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last though a
month.
ځینې اوس هم وسلوالو ته پناه ورکوي او د هغوی شبکې له منځه نه وړي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مهم مشر مولا رحمت الله کاکا زاده په وروستیو کې ویلي وو که چېرته پاکستان کې ورته پناه نه و ورکول شوی نو یو میاشت هم نشو پاتې کېدای.
راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو د مشرتابه نه پشا شوي کمانډران دې فعال شي چې هغه وویني او د شخړې د خاتمې د شریک مقصد لپاره لار راوباسي.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو د افغانستان د ولسی جرګې د غړو مدني ټولنې فعالینو او د سیاسي مسلو د سیډونکو افغان پلاوی به پراتونکو لس ورځو کې د اسلام آباد سفر کوي. هرته بر پاکستانی چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د فعالینو پارلیمان د استادو سیاسي سیډونکو سره خبرې اترې کوي. تفصیلات یې د ریډیو خبريال حق من روان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ترنګلو اړیکو د بیرته د کولو په هدف د دواړو هیوادونو د پرلمان غړیو مدني فعالانو او د سیاسي څیړونکو لخوا هڅې دوام لري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړیو مدني فعالانو او سیاسي مسایلو څیړونکو د پلاوي غړي هلی ارشاد له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې وویل ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په لسو ورځو کې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. دا چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د حکومتونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پر کومو مسایلو خبرې وکړي په اړه یې هلی ارشاد داسې وویل.
سیاسی مسائل لکه دی ډیورن مسله دا تر افغانستان دوستان ثبات اچي دو مسائل چې موږ ډیر نه غږیږو خو زیاتره موږ مذاکرات د ماجورینو په ځای کې د تحصیل مسائل کې فرهنګي مسائل لکه سپورت او موزیک او شان دي او د میډیا مسائل دي او صحي مسائل هم ورسره دي. دغه مسائل کې موږ خبرې کوو، موږ اساسي خبرې د تجارت په باره کې هم دي.
بلخوا دی ولسی جرګې غړی اریان یون وویل کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو د پلاوی سفرونه تر دې د مکومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. یون زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلی اړیکې هغه مهال کې کېدلی شي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د افغانستان پر وړاندې په روانه پالیسۍ کې بدلون راولي.
یو مشکل دا دی چې تر څو پورې پاکستان خپله سیاست کې خپل تغییر را نه ولي، دوه مخې سیاست ته د پای ټکی نه دي او صداقت سره افغانستان سره د سولې په راوستو کې، د امنیت په راوستو کې دوی موږ سره اوسېدلی دي، نو د دغه حالتونو تګ راتګ به کومه نتیجه هم ورنه کړي. یوازینی کار چې بلاتره نتیجه به ورکړي هغه دا ده چې پاکستان خپل ستراتیژیک تغییر راولي او د افغانستان د سولې او د امنیت په راوستو کې د دواړو هیوادو د ښو اړیکو په خاطر دوی د صداقت نه کار واخلي.
د یادونی وړ ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مدني فعالانو پرلمان غړیو او سیاسي څیړونکو د پلاوی استازي افسر سیاب خټک ویلي اسلام آباد ته د افغان پلاوی له سفر وروسته به ډیر ژر د دوی پلاوی هم کابل ته سفر وکړي. له تیرو دوو کلو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې شوې، خو له دې سره سم د مدني حرکتونو په وسیله هڅې کېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. خو دا چې څومره به دغه اقدام ګټور ثبت شي راتلونکی وخت به یې په ډاګه کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ریڈیو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا پروگرام لا هم جاری دی موږ سره ملګری اوسئ یو واری بیا ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سټکو ته
افغان چارواکي وایي د داعش ترهګرې ډلې وسلوالو د سره صلیب نړیوال تنظیم شپږ کارکوونکي په جوزجان صوبه کې وجلي هم د داعش وسلوالو د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د شیعه مسلمانانو په ضد یو اعلامیه کې د مرګ جوبلې مهم پیلولو ګواښ کړی د داعش اعلامیه وایي
ډېرې کړي دي چې الحمد للہ موږ په افغانستان کې کامیابی ترلاسه کړې ده اوس موږ په پاکستان قبایلي سیمو کرما اورزو انګو ډېر اسمیر خان کې شیعه رافضیانو په خلاف میدان ته راځو
د پاکستان د ټولنیزې اتحادی سر طاقت یا سوپر پاور چین یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلې مشر مسعود اظهر د تراګره ګرځولو قرارداد مخه نیولې دغه قرارداد امریکې وړاندې کړی و
تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں
دلتا امریکہ کے دا پیلونو عدالت کے دیش روان ہفتہ کی دا صدر ٹرمپ لخوا دا سفری بندیس پلان جمن حکم فیصلہ باو رہی
او سمران دیکھو خبرونا دا تفصیل سرا شمالی افغانستان کې چارواکي وایي تونه روي ډلې دولت اسلامي یا داعش تراګرو د سور صلیب نړیوالې ادارې شپږ کارکوونکي وژلي دي د جوزجان ولایت حکومتي وایان رضا غفوري وایس اف امریکا ته د شروع پر ورځ ویلي دغه برید د کشتپا ولسوالۍ کې ترسره شوی حمله کوونکو د ځان سره د سور صلیب دوه کارکوونکي تښتولي نوموړي ویلي دغه کارکوونکو کروندګرو کورنیو لپاره د څارویو خوراک راوړلو چې د دوی کاروان باندې د دولت اسلامي یا داعش تراګرو حمله وکړه د سور صلیب نړیوالې ادارې وایان د دغه برید تایید کړی
او هم د خودسر اسلامی امارت یا داعش وسلوالو د پاکستان کرم ایجنسی په سیمو کې د ګواخ ډکی کتابچی یا پمفلیټ غورځولې دي او د ډکای کړي په ډیر اسماعیل خان هنګو او کرم ایجنسی کې به د شیعه مسلمانانو په ضد د بریدونو نوې لړۍ پیلوي دغه کتابچی په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی چې په ټوله سیمه کې په خلکو کې ویره تره خوره کړې ده د سیمې مشرانو د حکومت نه وښتنه کړې د داعش په ضد د زر تر زره کوټلي ګامونه واخلي خو د ترکی په وزوای د شام یاغي دستو د ترکی د پوز په ملاتړ پولی تنیز دی د خودسر اسلامی امارت یا داعش مضبوط مرکز الباب قبضه کړی دی دغه سیمه د ترکی سره په پوله پرته غریزه سیمه ده په برتانیا کې میشت بشری حقوقو ډله چې د شام د جګړې سارنه کوي وای د شام یاغي ډلو د نهه پشپا د ترکی د پوز په مرستو د داعش مضبوط مرکز الباب خواوشا سیمه قبضه کړی دی دغه سیمه د شام په جګړه کې لوی جنگي اهمیت لري
د پاکستان نږدې ملګری چین لخوا یو غریبی ملګرو ملتونو کې د پاکستان د کل عدم تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شاملولو او په دوی باندې بندیز لګولو مخه نیول شوې ده چې په مسعود اظهر باندې په هند پټانکوټ کې د برید او بیا 2001 کال کې د هند په پارلمان د برید تورونه هم دي د هند چارواکي وایي چې د دوی لخوا هڅې جاری دي چې د مسعود اظهر نوم د تراګرو په فهرست کې شامل کړي شي
د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې لخوا فیصله شوې ده چې د پښتنو سینټرانو یو کمیټې به جوړوي چې د بلوچستان په لورالای سیمه کې د پوځي چاونې د پاره د خلکو د بې دخله کولو یا خپل کورونه د وستلو د کشالې جاج واخلي دا ګام د سینټر اعظم موسی خیل په غږ اخیستل شوې ده نو موري ډیو رډیو ته ویلي دا کمیټې به لورالای تزي او په خپل بردا کشالې جاج اخلي د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د مدني ټولنې د فعالینو او د سیاسي مسایلو د سیړونکو افغان پلاوی به پراتلونکو لس ورځو کې اسلام آباد ته ځي او هلته بر پاکستانی چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د مدني فعالینو پارلیمان د استادو سیاسي سیړونکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره خبرې اترې کوي او د امریکې د اپیلونو اوریدو یو قانوني عدالت امکان دی چې روانه هفته کې د ځینې ملکونو د استوګنو امریکې ته پر راتلو د صدر ټرمپ د بندیز خلاف فیصله باوروي
او د سومالی د پارلمنت غړي د ملک د نوي صدر د غوره کولو لپاره د وټونو اچولو په غرض راغون شوې دي وټونه چهارشنبه په ماسخوتن په سختو حفاظتي بندوبستونو کې اچول کیږي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاوري. ک تاسو غواړئ چې زمنګا دا خبرونه په خپل موبایل فون سمارټ فونز باندې واوري نو تاسو په خپل ټلیفونونو کې په خپل موبایل ټلیفونونو کې یو اپ دی چې ټیون ان ورته وایي. دغه ټیون ان اپ ځان ته ډاونلوډ کړئ او په هغه کې وی او ای ډی ریډیو ولټوئ. تاسو ته پکې زمنګا ډی ریډیو راوړي او تاسو په هغه باندې زمنګا خبرونه په موبایل ټلیفون باندې هم اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبری خبرونه په دې برخه کې یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو چې نن ورځې په اخبارونو کې کم مهم خبرونه چاپ شوي دي کتنه ورته کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل.
په مصر کې د زوړ سیاسي او اسلامي تحریک اخوان المسلمین نامتو غړی محمد مرسي په کال 2012 کې عامو انتخابونو کې د مصر صدر غوره کړی شو، خو یو کال پس یعنی په کال 2013 کې موجوده فوزي حکمران جنرال عبدالفتح السیسی د فوزي انقلاب پر اوستو د محمد مرسي حکومت نسکور کو دی په جیل کې واچولو چې لا تر اوسه پکې پروت دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مصر د اخوان المسلمین په حق له یو تفصیلی رپورٹ خور شوی دی چې سرخطی دی په وایټ هاوس کې د اخوان المسلمین د ترهګر ګرځولو سلا مشورې روانې دي. د لکونو مرستیالانو سیاسي او اولسي تنظیم اخوان المسلمین ډیر پخوا د شر فساد نه لاس اخیستی دی او په کال 2011 کې مصر کې د حسنی مبارک د زوال وروستو عام انتخابونه وګټل. مصر کې د کامیابۍ وروستو تیونس او ترکی کې هم د اخوان المسلمین هم خیال ډلې په اقتدار کې راغلي دي. د امریکې په پخوانی صدر اوباما تر ډیری مودې پورې د اخوان المسلمین د ترهګر ګرځولو فشار وو، خو باراک اوباما دغه فشار ته ځان ټینګ کو او اخوان المسلمین ترهګر تنظیم ونه ګرځولو. نیویارک ټایمز لیکي چې اخوان المسلمین د اسلامي شرعي قوانینو د نفاذ مرسته کوي او د دې تحریک ځینې پخوانی غړي او دې سره په سیمه کې تړلي ګوندونه په خونړو حملو کې ککړ دي چې د فلسطینیانو حماس ډله پکې د ذکر وړ ده. د صدر ترامپ ځینی سلاکاران اخوان المسلمین یو تندرو اسلامي ګوند تصور کوي، کم چې په امریکا کې ډیر په خفیه توګه د اسلامي شریعت د نفاذ لپاره کوششونه کوي. خو که امریکا د الغو تلغو په دې موجوده فضا کې اخوان المسلمین ترهګر ډله اعلان کوي نو په دې به د مشرق وسطا ډیرو ملکونو سره د امریکې تعلقات خراب شي. د اخوان المسلمین د ترهګر ګرځولو په لار کې بل یو خنډ د ایران اسلامي انقلابي ګارډز دی. د کم چې هم د ترهګر ګرځولو مطالبه کیږي خو د امریکې حکومت پلا زړه نشي کولی. نیویارک ټایمز د امریکې د دفاعي پالیسۍ د مرکز د بانی د فرانک جیفینی د خلی لیکلی دي چې د اخوان المسلمین مقاصد هم هغه دي کم چې د دولت اسلامیه، طالبانو، القاعده، بوکو حرام، النصره فرنټ او د الشباب دي، یعنی د اسلامي مملکت قائمول او د اسلامي دور د شان شوکت بحال کول. په کانګرس کې ځینو ریپبلیکن غړو 13 میاش بیا هغه یو قانون منظورای لوړاندې کړی دی په کم کې چې د خارجه چارو محکمې ته ویلې شوې دي چې اخوان المسلمین ترهګر اعلان کړي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د اخوان المسلمین بنیاد په کال 1928 کې په مصر کې اخوده شوی وو. اخوان المسلمین د خپلو اسلامي مقصدونو د حصول لپاره تر ډېرې مودې پورې شر شدت نه کار واخیستو، ولې د کال 1970 نه شر شدت ختم کړی دی او هم د دغه وخت نه د خپلو مقصدونو په سیاسي ډول د حاصلولو لار اختیار کړې ده. خو د ښاغلي ټرمپ د صدارت په کورسۍ د کېناستو سره سم د امریکې د عرب اتحادي ملکونو مشرانو په صدر ټرمپ زور راوړلی دی چې اخوان المسلمین ترهګر ډله اعلان کړي. صدر ټرمپ په دې معامله د مصر فوزي حکمران جنرال سیسی، د ابوظہبي ولی عہد شیخ محمد بن زید النهیان او د سعودي عرب باچا سلمان سره خبرې کړي دي. صدر ټرمپ د نهې په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردگان سره هم په ټیلیفون دا خبره یاده کړې ده.
درمنو ورګونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. دلته په امریکا کې د اپیلونو عدالت کې د شي چې روان هفته کې د صدر ټرمپ لخوا د سفری بندیز پلانجمن حکم باندې خپل فیصله ووري. د امریکای صدر ډانل ټرمپ په یو شمیر اسلامي هیوادونو د غې نه چې کم خلک راځي په غوي باندې سفری بندیزونه لګولیو چې یو جج بیا په غې باندې سټی حکم کړی وو. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د همکار نه مجاهد جواد په رپورټ کې.
د امریکا د سان فرانسیسکو ایالت محکمه وای پر روانه ونی کې په دې باندې حکم وکړي چې آیا امریکا ته وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې د ولسمشر لخوا د لګیدلې بندیز د ځنډولو حق د فدرال له قاضي سره شته او که څنګه؟ د متحده ایالاتو د عدلي وزارت یو وکیل او د واشنگټن سټیټ او مینیسوټا د ایالتونو په استازیتوب یو څارنوال چې د دغه بندیز د لرې کولو غوښتونکي وو د ټلیفون له لارې قاضیانو ته خپل دلایل وړاندې کړل. د متحده ایالاتو څارنوال اګست فلنګي وویل چې د ټرمپ لخوا اداري حکم د هغه د صلاحیتونو په چوکاټ کې وو چې اساسي قانون او کانګرس ورته ورکړی. د دا هم وویل چې دا اوه هیوادونه د اوباما ادارې په نخه کړي وه له کوم څخه چې د ترهګرۍ د خپرېدو ګواښ موجود وه. په دغو هیوادونو کې سومالیا، سودان، ایران، عراق، لیبیا، سوریه او یمن شامل دي. نوموړي دا هم وویل چې په امریکا کې ځینې نیول شویو سومالیایانو د الشباب ډلې سره اړیکې درلودې. د واشنگټن سټیټ او مینیسوټا وکیل چې د دغه بندیز لغوه کول غواړي وویل چې دغه بندیز د عدلی سیړنې نمخ کې عملی شوی و چې خای هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د قضیه به د وروستۍ پریکړې لپاره سترې محکمې ته هم ولیږل شي. د صدر ټرمپ د سفری بندیز د حکم په اړه په محکمه کې د اورېدنې وروسته ښاغلي ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي که امریکا دا قضیه ونه ګټي نو وایي چې موږ یعنی امریکایان به هیڅکله هم خوندي پاتې نه شو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پولیو د رنز د مخنیوي او د دې په حق لزیاتې پوهې او د بیداری لپاره د وایس اف امریکا دی ریډیو د ډرامو سلسله د ژوند لار استاد وړاندې کوو. د دې 15 ټوکتي او دغه ډراما چې د تاسو لپاره لیکي ډاکټر نورالبشر نوید نو دغه ډرامې ته ورسو.
جون لار ڈراما واورے
ساس کے تگے تگے
کارغناری وہینا. واہ 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 واہ,
دا خو جوړ ملمانه راځي.
وای مورې ډوب شوم غر کو شوم مورې.
وای سو شو لرې خیر خو دې یوازې راغلې او ما شومان څه شو
مورې؟ فضل محمد.
وای فضل محمد نو سي می سو شو زرا ته حلو آیا
ګډ شو مورې د پولیو د لاسا.
وای ما خو بده ته هر وخت وای چې میرات مورې دا کارونه نه پرېږده خپل بچو له ساس کی ورکا چې د پولیو دی بیماری نه بچی.
نو مونږ خو دلته هم ساسکو له راوستي یو.
نو دا د یو ځل ساسکو کار خو نه دی د خپلو بچو ته سنبالښت هم نه. اوس فضل محمد چرته دی؟
هغه پلار ډاکټر له چرته بوتلی دی. هغه نور واړه مې ترور ته پرېښودل ما دی خو را منډې کې.
وای یلو رې ویم دا مصیبت زما په کور راغې.
مورې پلار مې څه شو؟
وای ویم که پلار دې خبر شو نو څومره به خفه شي. هغه خو خلکو ته وای نه منم نه منم د پولیو ساسکو خلاف خبره نه منم.
خو د فضل محمد به څه کیږي؟
څه به کیږي چې د پولیو مرض ورته ولګي نو بیا خو به د ټول عمر دپاره معذوره شي.
مورې
کینه کینه په جڑا جڑا دې مره وچشوه.
زما فضل محمد
خیر بشي خیر بشي.
انور شاہ خبر ہو رہا ادھر کا انور شاہ
پرو منڈی موا ولاڑم
خدش بھی اولی دے
خیر شاہ
ستا غا ٹولی خبر خو الٹو خطے زما د مشری زوی خو خپ گوڑ شوا پولیو مرض پہ لگی دلے دے
سوک وچ دے پولیو مرض ورتا شوی دے
خپ گوڑ شوی دا
راز چ ور شو راز
اگ تر ڈاکٹر نہ بوتلے دے خو تر تا دوایا چتا ول اساس کی ور کڑل نو بیا ولی زما زوی تا پولیو مرض لگی دو
اول خدا خبر دا چې د ټیس نړوان دی هی سوک دانه شي ویلې چې دا د پولیو مرض دی بل دا چې دا بل سوم کې دی شي
بل س سنگا خو چې معذور شو نو پولیو مرض دی کنا
نه دا سینه دا د معذور کې دو مختلف قسمونه دي اے ایف پی یعنی اکیوټ پلیسیڈ پیرالیسس پولیو په دغه کې یو قسم دی او د دې په تباله لګي چې ټیسټ وشي چې واقعي دا د پولیو مرض دی او کنا
نو د بلی وجې نه معذور کیږي
ما خو تا ته وې چې پولیو د معذورتیا یو قسم دی نور ډیر قسمونه هم شته ځکه خو ویم چې هر ګوډو شلیا معذور ته مونږ تر هغې پولیو کیس نشو ویلې چې تر سو ټیسټ نشي
تا خو دې را لږ امید پیدا کړو
نا امیدی نه ده پکار دا ستا دپاره یو الارم دی چې دا ساسکي څومره ضروری دی
نو اوس څوک
ټیسټ پکار دی چې پته ولګي
ښه څنګه چته وي
مکر
مکر خوار دل تراغلا تو تو خارے دے بجڑا دے او لے گلا
نو مو خبر تے سن دے ویلی کلا تے چلا جوڑے بد بھی ہو تو چتو سرے مو شمانو خیال ساتو
مرزا
مرزا
پا خوسا خو مو آیا کنا
نو تے شاید یہ تو یا یم سوکم
میں دے فضل محمد بس کی گی ہاں ما سرو خو غم دے تے ٹول عمر معذور تھیا خو گران دا کنا
نو ز ڈاکٹر یم چے مونو تے پوس نہ کوی ز ڈاکٹر یم
وے نو دا ہر چاتے چے وے نہ منم نہ منم دا پولیو دا ساس کو خلاف خبر نہ منم
نو دا خو ز وسم یا یم چے پا واخے مو خبر اسوک نہ منی دو بے حال وی بس
وے ز مالو رے کنا ستا پنسی بدار وزم پرتاوا
اے وقت نہ اڑون دے ممرا وڑ کے ممرا ہر سرگرے خوش اگل نوی کنا
تا تما ته سم خبر اول نه کې ها دا سرګری شاګل پکې د کیمرا غې
مطلب می دوره نوې چې موټر سیاد موافظ دو ویلی وو چې دا موزورتیا سره د پولیو نوی نور ډیر وجه هم کې دای شي
پولیو خو به نه وی کنه
زت شای ویم نو
بیا وقار دې پرو راتا وای کنه
نوې وای وای نوې ستړی دې کم ستړی دې کم خبره دا سدا چې فضل محمود لو به ټې سوکو خدای دې نکړو چې دا پولیو وی نور سوم کې دای شي
یا الله مرزا زما دې پولی نه ډیر ژړې یریږي خدای دې د دې نه بچ کی
آمین آمین
تا پلار کور درا باندې اخرم خبر کړو
نو چرته لاړ شم چاته فریاد وکم فضل محمد څه شو
اغه تر بوتل دې اوس براشي
زه خو د زوی د مازورتیا نشم لیدلې زما فضل محمد په ټول عمر دغه شان دی
ته جاړه خو مکنه ته خدای نه خیر غواړه
څه چې د پولیو د مازورتیا خبرې اورم نو زړه مې رپی مونږ خو ول ساس کی ورکړیو بیا هم د پولیو مرض په حمله وکا
ما د انور شاه سره دا خبره وکړه
نو سې وی
داغه خدای عزت کی پټوله خبره پوي کم راته وی چې د مازورتیا ډیر قسمونه دي تا پولیوم پکې یو قسم دی
نو تا ورته د فضل محمد خبر او کا
او هغه وی چې د بټس کی ضروری نه ده چې د ته د پولیو مرض لګیدلی
خا دا خو می لګته ما پیدا شو
خدای پاک د فضل محمد دا ټس سفاره ولی دا می پوره اراده کړی دا چې نه خپل او نه پردې یو ماشوم بمرانه د ساس کو نه پاتې کیږي که خیری
ڈراما تاسو واوریدا پدی کی آوازونه وو نثار عادل شازیہ ظہور جان زائدہ تنہا او سید رحمان شینو
دا وایس اف امریکا ټی وی ریډیو دې قدر منام ریدون کو سم د پاکستان ته ټولو نږدې ملګری چین له خوا یو وار بیا ملګرو ملتونو کې د پاکستان کل عدم تنظیم جاش محمد مشر مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شاملولو مخه نیول شوې ده چې په نوموړي باندې په هند کې یو شمیر بریدونو کولو تورونه دي نور تفصیل لري په دې حق باندې اورنګزیب خان په دې تفصیلي رپورټ کې
د هند مطبوعاتو تر مخه په مولانا مسعود اظهر په هند کې یو شمیر ترخګر بریدونو تور دی چې پکې تیر کال هند پټانکوټ هوایي مرکز باندې برید تور هم دی دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم په مولانا مسعود اظهر لګول کیږي د هند مطبوعات وایي د هندوستان لخوا د هڅې جاری دي مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو لخوا د ترخګرو فهرست کې شامل کړي خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پنځلس غړي هیوادونو کې آواز چین د دې مخالفت کوي او دا دریم ځل دی چې چین په تکنیکی بنیادونو د مولانا مسعود اظهر نوم ترخګر فهرست کې شاملولو مخالفت کړی دی د نوړاندې د هند لخوا مولانا مسعود اظهر نوم ترخګر فهرست کې شاملولو مخالفت چین کړی وو اوس امریکا لخوا د هڅو مخالفت یو ځل بیا چین کړی دی پاکستان کې تجزیه کوونکی ډاکټر حسن عسکری وایي چې نړۍ زیاتره هیوادونه په پاکستان د فشار اچوي چې مولانا مسعود اظهر او حافظ سید باندې بندیزونه ولګوي خو دوی په دې نه دی پوهه چې اخر ولې د دوه تنن پاکستان د پر دومره مهم دی چې د ټوله نړۍ پر ضد دوی د پر پاکستان ودریږي
او کب تک وو چین پر رلای کرتے رہیں گے کل کو اگر چین ایسا کرنے سے رک جائے تو پھر آپ کے پاس کیا پالیسی آپشنز رہ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا یہ لیڈران اتنے اہم ہیں کہ آپ ان کے لیے پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی ترکم وقت پورے با چین پاکستان بچ کبھی اور کچہرے چین دا سے اونا کڑل نو بیا با پاکستان سرا سلا روی اور دے دو تنانو پاکستان دپارا آخر سہ اہمیت دے چگرد نڑے سرا پدوی پسر ڈگر آخلی. ڈاکٹر حسن عسکری وہی پاکستان تبدا سے پالیسی اخبل اولوی چے ترخگر ان لاس پور تکڑی اوکا نہ کبھی نو بیا با دا یا و ناکامہ خارجہ پالیسی وی. دا کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظہر نوم کچر د ملګرو ملتونو فہرست کې شامل کیږي نو بیا به په دوی سفری بندیزونو ترڅنګ د دوی اساسې به هم تړل کیږي. دې وخت د چین لخوا د مخالفت دیګم موده شپږو میاشتو پورې ده چې پکې د دریو میاشتو توسی هم کېدی شي. مولانا مسعود اظہر چې تعلق یې د جنوبی پنجاب بهاولپور ښار سره دی دې وخت په پاکستان کې آزاد ژوند کوي. په کال 1994 مولانا مسعود اظہر هند واک لاندې کشمیر کې نیول شوی و. وروسته کال 1999 یو هندي مسافر هوایی الوتکه د دوی ورور ابراهیم اتر هایجیک کړې وه او د مسافرانو خوشی کولو په بدل هند مسعود اظہر هغه وخت افغانستان کې طالبانو ته حواله کړې وه او بیا دوی پاکستان ته راغلي وو. د امریکې لخوا مولانا مسعود اظہر نوم ترهګر فهرست کې شاملولو غوښتنه داسې حل شوې ده سره زه وړاندې هم هند کې ترهګر پیښو کې تورن جماعت الدعوه مشر حافظ سید دلته پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. سمو ده وړاندې پاکستان سینیټرانو هم دا غوښتنه کړې وه چې آخر ولې چین د مولانا مسعود اظہر باندې بندیزونو مخالفت کوي او حکومت دې ښکاره کړي چې آیا دا د پاکستان په غوښتنه کېږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو په حواله ډیر اهم وي. عام طور سره دا قسمه کسان یا خو د ترهګر تنظیمونو بالا مشران وي یا د ترهګر تنظیمونو په چلولو کې مالی لاس امداد کوي. دا اکثر هغه خلک وي چا چې د ترهګرۍ کارونه کړي وي یا ترنه د ترهګرۍ خطر وي. کله چې داسې کسان په ګوته کړي شي نو د امریکې حکومت د دوی نومونه د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي. د امریکې د حکومت د اختیار لاندې راتلونکي د دوی مال جایداد بند کړي شي او عالمی مالیاتي نظام ته د دوی رسایي ختم کړي شي. د دې اقداماتو په نتیجه کې د دې قسمه کسانو ترهګرۍ کې د اخته کېدو او د دې ترهګرو او ترهګر تنظیمونو د مالی مرستو د نظام د ګډوډولو کار ترسره شي. په دې لړ کې د لبنان د ترهګر ګوند حزب الله دو اعلی مشران علی داموش او مصطفی مغنی د امریکې د خارجه چارو محکمې په ګوته کړی دي او د 12223 نمبر انتظامی حکم لاندې ترهګر اعلان کړی دي. علی داموش د حزب الله د خارجه تعلقاتو د شعبې مشر دی. دا شعبه په ګرد دنیا کې د حزب الله له طرفه خفیه ترهګر کارونه کوي او په دې کې د خلکو د برتی کولو چارواکي او د مخبره د معلوماتو را جمع کوونکي کسان شامل دي. مصطفی مغنی د حزب الله یو کمانډر دی چې سو وخت جولان غرونو کې د حزب الله د عملیاتو مشري کړې ده. د دې ګوند ترهګری اډانې په منظم کولو کې هم لوی لاس کړی دی. د حزب الله د پخوانی فوجي کمانډر مصطفی بدرالدین وراره او د عماد مغنی زوی دی. عماد مغنی د حزب الله د فوج او د ترهګر عملیاتو پخوانی مشر و. داموش او مغنی غوندې ترهګرو باندې بندیزونه د امریکې خلکو او نړیوال ګوند ته دا اطلاع ده چې داموش او مغنی دا وخت هم په ترهګر کارونو کې اخته دي. د دې کسانو او ډلو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو دا فایده وي چې دوی خلکو ته ښکاره شي او دا شان انفرادي کسان او تنظیمونه ترنه ځانونه بیل کی او د امریکې او د نورو حکومتونو قانون نافذ کوونکو ادارو ته د دوی خلاف اقدام کول آسان شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.